اته بجې شوې احمد شبریم د ازادي رډو د ریسات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی څرګندونې لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لویو جرمونو کې تورن طالبان به خوشې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د انډرو د پاڅون ننګه وکړه او د ایران په دوو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان امنیت شوروي دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشي شوي دي په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سوریه او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشي کولو په مسأله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصده څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون ورنوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندانو د تبادلې بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې لموافقه سره سم د بندانو د تبادلې په لړ کې هغه شاو خوش پرسه و طالب بندان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د انډرو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال وې ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د انډرو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي راخلي. د انډرو ولسی پاسون کوونکو د حمید کرسی د ولسمشر په ورستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمیر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپیسا امنیت قمندانی وای امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکو او د هغه دوه تن ملګري وشلې دي. د کاپیسا د امنیت قمندانی ویاند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشاد نام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت رسانده
دیوی رشاد چې څو موده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوال او غلاو چورتالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تن همکاران یې چټول درې تن وو وشل شوي دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سیشن بی پروس ویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. پاغو ویډیوي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس پلاس کې شي د جنوب ختیس خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیس ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس سیاسي شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له وشکې بهاون کې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون نا وخت له محکمې دراوتلو پر مهال د څلور ورځنی مرکه غټوره وبلله او ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پرېتوب سره وارسوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هیڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تا چې د کاسو د ازادي د پوز لوی قومندان وو. د پوز په 1990 ملسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره شریکي جګړې کولې. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تا چې او د کاسو یو شمېر نور مخکښ مشان د نږدې سلو کسانو د وژنې په ګډون په ختیز په جنو جدي جرمونو مشکوک دي. دا چې د جولای په 14 نیټه هاک ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي، هغه خپلو خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 422 کسانو د مړینې راپور ورکړی و. او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13 نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورا یې په هرو دوو اونیو کې نویټه نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانان ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړي.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړي.
حکومت ته دا کول پکار دی چې پښتانه ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچه راوړي د افغاني خاورې نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
که چیرې ته داسې ورته وګوري په دې باغ کې تقریبا دا 300 تاکه دي چې زه حساب ورته وکړم.
د شزو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د سنځو او شیګنو په اړه اوریدل شي.
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بې پروايي مسله څیړو.
زما موټر درې ملاقه خوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپیان شل چې اوسم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې فاطمین د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې، نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع یې ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 26 نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنونکې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساینې په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجی سید داود تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بېوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت دپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیره یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې وه چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاه پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نژدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازه ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزای له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په 24 سیمه کې د ډیورنډ پر فرضي کرښې پاکستانی لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو خبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستان یو مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان سرغړونو پر وړاندې غلې او بې غوره ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منوم ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو، راځکه چې خپل وطن هم دي چې دوام نه سلګ لګرا مخکې کیږي. نو بس به غورو کونډه تارم تاو کړې غونډه
حکومت ته دا کول وکړ چې پښتون ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچی راوړي د افغاني خاور نه سي. په دې باندې افغان وکړ
دور بابا پاکستانی زواکونو تازه دروازه ای خیده. په ختیځ کې د سرحدي زواکونو قمندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته ګواښ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصلې پیدا کوي، دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د طاقتي مخه نیولې، هماغه سربازان هماغه امکانات له موږ سره شته دي. موږ کوی شو چې په څلور ساعتو کې دروازه او دغلته چې دا کسان دي دا به لمنځه.
په ورته مهال د افغانستان ولسمشر ماڼۍ هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د نوې دروازې پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورنډ کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه دی.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوب نه دی پات سوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورنډ کرخه کې یا د ډیورنډ کرخه شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفاً شک مکوي او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنی سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ځای خلک دی وی ګوخي لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لورته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د وی دایمي حل لارې غوښتنه لري. د ولایت چهارشنبه د پاکستانی پوځانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرجوب له هم پکې اوښتي ده. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو پولیس والے کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګه سره د اوان ګولې لګېدل چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما مرګري او تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزی بازار اوسیدونکي اسد الله دی. د چاچې د کور خوا کې د پاکستانی ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دو نور گوندین وجل شوی
سنم دار چې عموما موږ سره دا مور د میری چانو نواندې او خاص د کونړ او بیا خاص سرکانو سره چې پولیس خام خاطر موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکی فسلها او شهیدان سرکانو کونړ ورکړي او کونړ کې سرکانو ورکړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای ک څه هم چې لتیر ما خام څخه اوربند شوه خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو به پیل کېدو او دوی ته د ځان رسیدو په ویر کې دي.
ما شومانو کو زنانه او کلو یانو زما علم زما زکه دا د عذر میلمانه خلکو چې د دیواله تکې نه چا بول ما باز بول چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دیوال مرمه راوړې دی وګری من څو لګي نه دی خو خیره نه کی دی وای فاران يم دغه شونه ټول مازار باندې ټول خلک له قدر قدر شو کوټو تن نو کوټه کې د سپانې پاندونو غواړي ډېر د تشویش هو دې په منډو باندې خلک له چا دی نه
حکومتي چارواکي به وای د یادو بریدونو راپور او معلومات ماتی مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د منګ په حریم باندې تیرای کړي دی یری نبات عکس العمل خودل شوی دوړه خو ته تلفات غویم لري منګیم لرو جنگ د سپینا څوک کې د سیمه خاردار نه دی خو دلته نظامی میدان جوړاو دی لپاره منګ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې د دې نظامیان بند نظامیان همیشه جلسی لري موږ هم د وزارت خارجه لاره نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه لاره نه ډیپلوماتیک اړیکو متفقاتو دا ستونزې سره حلایي.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
ټینیسی ټریبیون رسپانې افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې زپل شوی افغان سوداګر وسان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمی په نوم د لاسي صنایعو د وی تولیدونکو یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشت افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسی. د لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې. وای د انټرنیټ کمی او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دی هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخست چې کارونه یې پای ته رسیدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خبرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خبرونه په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونه یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکړي. سٹارز ان سٹرایپس خبرونه وایي امریکا پوز هم منلی چې د کووید 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډن برتانوي ورسپانې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک هغه ورسته اندېښنه راخسته چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بس پنه ورکوونکي وادونه خپل لستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکي په اړه بې باوري د دې سبب شوی چې څوک په دې هواد کې پانګونې ته زړه خنه کړي. دا ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې راغلی د خربندوی له کبله دا تمام د چې د افغان حکومت خپل اوایید به په سلو کې ډیر شراکم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکوونکو هیوادونه خپل د کرونا وبا لستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یو نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخه کو او د هلمند د انګورو د باغونو حال درکو. د ایران په دولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوی مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړي چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطل کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمې دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهراتیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلای دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنځشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 15 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلای دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همدارس د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوي دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون لمخه قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی وو، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه له پایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته له دې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارامیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت د مرزونو له امله خراب دی. الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
چیرې ته داسې ورته وګورې په دې کې یو من انګور پراته دي د سلو یو نیم سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډېرې کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګورو پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتی مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګورو د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکي د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولې دي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوی دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا دا درې سوه تاکه دی چې زه حساب ورته وکړم چې هغه د اصول حساب ته وکړم، ما تقریبا یو لک یو نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې اصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګورې چې دغه انګور به د یوه تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی هم جوړې نه کې خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړلې وای، هلته به د دې څه موږ پوره کار اخیستی وای. موږ امولس هم حکومت ټولو
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاته شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دوی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا بیا کیفیت دواوی دی په ډیرو پیسو را نیسو کار نه کوي. نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل وخت، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي درڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کو. کچيري اند امراض او شدت زیاتې بنا ان بیا نقصان ورکول کیږي، ولی هغه سیمو چې مامورین رسیدګي نسي کولای الته ومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په ساتنوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9250 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی لمقورلی کې حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریس خوره کړي. عبد العزيز خارب لمارجیلی کې سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیس والی کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابللی کې حکومت اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولې پرې چوپ دي. عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو سنه وي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حملې نه دي خندلې. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لورې جوړه شوې دروازه ولسته د منلو نه ده. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ، پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شورا وایي دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسي پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې. د کاپسا امنی قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بې خپل سري وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه تنه ملګري پرون ووشل. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد یې شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنګي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور رسنۍ دوره پای ته ورسوله. او اروپایي ټولنې سربیا او مونټینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه ویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. دا پریکړه د کورونا ویروس په ارتباط شوې. وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړي دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمیروال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېری مینوالې جونې او خزي دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چهره خولي نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتې یا مخچم لکسوي یا مغز وړن سوي د پزې خواو شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیوې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د خولا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري. خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو کولو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشحاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم صنفیان په ټوکه ماته تاپی ویل نو زه ډیره د غینې خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم سره کبی چی یا د خپلې چیرې د جوړښت نه خوښین دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شهر می اغستې دي، خو پیسې می تلې دي، خو بس نتیجه غی نه دا ور کړای، ګټه راته نه دا کړی چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نه نوتیر نه خوشاله نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر نشته چې نشته چې یو سم جراحي وکي او چی وکي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تری وحده نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښ د ویتامینونو لکه ترکاری نمګه مشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې موږ کوښښ ډیره اسانه طریقه چې موږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کوو، لکه موږ کوښښ د شیدو او کافی نه موږ طریقه کوي شو چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګي او د حاصل او د کوچنه مون کوي شو چې ماسکنه مون کوي شو چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي شو چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونګه د اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رضو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې د یو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دا راته وایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحۍ د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډر شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډر جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولي یا د جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډر نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خکولا جراحي ته ځنګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وای. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي، بے پروايي مایسترازي. په لږه بې پروایي سره کیدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږې بې پروایي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بې پروایي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې ته زم راځم، خو ما ډېرې بې پروایي کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځم دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم، خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای دروغ وي. تر 130 یا 200 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروایي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم دې سالنګاری یاد بې پروایي له لاسه چې پاګه کې زما موټر درې ملاقه خوړله، زه زما مور زما کورنۍ ټول زخمي ټپیان شل، چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاري ښه کار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړی نه، ځکه چې اوس اقتصاد مې ښه نه ده. دې ورځو کې نور تاوان نه ورکړم، موټر دغسې ولاړ تر پاره مې فکر کړی. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ورپسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان یې پیدا کوي. خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسېدل، بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډېر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډېر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږېدلې ده.
مو داسې ژوند کړی، ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلي، د اشپزخانه کولونه مې نه ده مینځلي. چې پاک شو سات پکر کوم، اتیوت کوم، چې دا شایواله بې پرور واخلم، باد شي دسکا چاتال شي سریخ شای باد شي په پخا دی ونی خلی. موږ 15 خویندې شکوت نور مې ډیره بد خویا وه. په کور باندې وړې وړې اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصله او سوړ بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګ داولو مې څالو دي چې بیا بلوري داس کور ونه وین. هغه هغه د مخ په زم کې کنو سلا چې خدا کدا غا کورس د سوه کو د مر بم کار شي ولې د سکور وک د بے پروانی د بے پروی د وک ژوند د تابو دی.
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بے پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بے پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې. د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی، په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطر لرمه د سماته نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وباند پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سینه هر مشر د کور یا پلار باید په اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونی کی او سالنګاری په کارونه ونی کی
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لګه بی پروايي هم وکړي لډیر ستونزو سره مخ کیږي
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونزې پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ساسي زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کی نو موږ باید ورځنی ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې به زموږ لپاره زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مون نه درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پراتونکو کې به د اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کې د شی بیا جبران نشي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چاوري دوه تستا سه پام راړو
د مانم حضرت علي توراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بده ور سره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچول کی
زمان عبد الله د دې وستمه نه هدي پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول لګ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی کبیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار
زمان محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلق او سهم کار خلق دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د خونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
بیا هم مننه کوست په پیل کې برای شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده
بې پروايي یا تنبلی یا په دلی کې ورته سهلنګاری وایي دا د ځینو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خوی ده یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دور زده کړي هغوی معمولا په دغه سیستم ځخته کوي
فرق د تنبلی سره استاد
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار تر سره کوي خو په لنډو لارو یې تر سره کوي. اما سالنګاری بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت دی، یعنی ډېر ځله ټمبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان ټمبلي بد نه پېژني ښه، یعنی کله کله به سړی ټمبل شي. اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکله پېښېږي. اما ټمبلي بیا بله څه ده، مثلا یو څوک ذکر وکړي که خپلې کېږي.
استاد علت یې څه ده چې یعنی خلک بې پروايي سالنګاري کوي؟ ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخې نه لري، د خپلو موخو لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپلو مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهېږي. مثلا په دې نه پوهېږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو محصل ته ورته ویلې، مال ته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې؟ وایي درې ساعته. مال دا په هفته کې څو ساعته کېږي؟ وایي دومره. مال په میاشت کې څونه کېږي؟ وایي دومره. وایي په کال کې څونه کېږي؟ دومره. مال دا کار دې کتلی وای، یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړې وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وای، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما تا په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم زیاته پیدا کړې. دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بیایي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري یو تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس ما غږ اوري تاسو له خبرونې، باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، بیا د خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، بیا د دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کړي چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تګ خپله سالنګاري په خپل له منځه وړي.
ډېره مننه استاد.
سلامات شي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو، چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلئ. تر بیا ښې چارې.
عاشقی سفه سیرن پای مالا کرم چیمی